The Washington DC na The Voice of America jibo radio de
درنو قدرمنو اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا جیوا دا ز مجاهد جوادیم نن د شنبې خالی ورځ د 2020 کال د جنوري د میاشتې څلورمه نیټه ده په خبر پختونخوا کې د ماخامت نیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې لس نیمې بجې دي لومړی په مخ کې د دې ساعت مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه ویلي چې دی باید ډېر مخکې وژل شوی وای، خو ایران ویلي چې د سلیمانی د وژل کېدو غچ به اخلي. ملګرو ملتونو بیا په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او د امریکا ډیموکراټان وایي د سلیمانی له وژل کېدو سره زموږ هېواد یوې بلې اوږدې جګړې ته نږدې کېدونکی دی او ټاکل شوې ده چې نن به په پاکستان کې د پوځي مشرانو د کار د مودې غځولو د قانوني بدلون مسودې باندې په قومي اسمبلۍ کې رایه واچول شي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه ویلي چې دی باید ډېر مخکې وژل شوی وای. د سلیمانی له وژل کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا ایران ته ګواښ کړی چې که په امریکایانو باندې بریدونو ته دوام ورکړي نو داسې نور بریدونه هم کېدای شي. ټرمپ ژورنالیستانو ته وویل موږ تېره شپه دغه ګام د دې لپاره واخیست چې جګړه ودرول شي، خو په سیمه کې د ایران ویجاړوونکی رول هم باید پای ته ورسول شي. ټرمپ سلیمانی د زرګونو امریکایانو، عراقیانو او ایرانیانو په وژنه باندې تورن کړ او دای هم وویل چې د بیګونه خلکو وژنه یې بیخي دنده او وظیفه ګرځېدلې وه. د امریکا په هوایي برید کې د ایران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه په امریکا کې د دواړو ګوندونو لخوا هرکلی شوی. که له یوې خوا له سلیمانی د وژل کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې نوی باب هم پرانستل شوی، په سنټ کې د اکثریت مشر مچ مکانل په ستاینې سره ویلي چې نن سهار د ایران ستر ترهګر ووژل شو. ډیموکراټانو که څه هم په دې اړه خواشیني نه ده څرګنده کړې، خو دومره ویلي چې له دې سره ښایي زموږ هیواد یوې بلې اوږدې جګړې ته نږدې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د جمعې په ورځ په یوې لنډې اعلامیې کې ویلي چې دی د حالاتو د خرابېدو په اړه په ژوره توګه خواشینی دی. هغه زیاتوي نړۍ په منځني ختیځ کې د بلې جګړې مجال نه لري. د امنیت په شورا کې د تړلو دروازو تر شا د جمعې په سهار د سوریې په حالاتو باندې هم خبرې وشوې او همدا اندېښنه هلته هم څرګنده شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د واشنگټن لخوا د ایراني جنرال وژنه غندلې ده او ویلي دي چې له دې سره به په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شي. د افغانستان ولسمشري ریاست بیا ویلي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په امکان او احتمال باندې اندېښمن دي. جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې ویلي هیله لري چې ایران او امریکا د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخنیوی وکړي او اختلافونه د خبرو له لارې حل کړي. اعلامیه زیاتوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون پر بنسټ په هیڅ حالت کې د هیڅ یو بهرني هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې کار نشي اخیستل کېدای. او وروسته خبر دا چې ټاکل شوې ده نن به په پاکستان کې د پوځي مشرانو د کار د مودې غځولو د قانوني بدلون مسودې باندې په قومي اسمبلۍ کې رایه واچول شي. تیره ورځ دغه قانوني مسودې قومي اسمبلۍ ته وړاندې شوې وې چې د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف او نورو اتحادي ډلو تر څنګ یې لویو مخالفو سیاسي ګوندونو هم ملاتړ کړی و. خود سیاسي ګوندونو دې پرېکړې ته په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګون وښودل شوی او نیوکې پرې شوې. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا د هوایی برید به ترس که در ایران در پوز در قدس در چانگی مشر جنرال قاسم سلیمانی در امریکا په هوایی برید که در عراق په هوایی دگر که په نړیوال هوایی دگر که وژل شوی او لاغی و روستا دانالد ترامپ در امریکا دوارو سیاسی گندونو هر کلای کرده دی خبر کچه هم دموکراتانو ویلی چی لده سرکی دیشی امریکا بیا هم یوی اوگد محاله اوگدی جگری تا نگدیشی او پا ورطا وقتی روسی هم داغا کار غندلی دی ایران در غچ اخیستلو یا در بدلی اخیستلو گواخ کرده یا در افغانستان ولس مشر په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او په ورته وخت کې د ایران او امریکا څخه غوښتي دي چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخنیوی وکړي او خپل اختلافونه د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې دوی هم ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي او دا هغه څه دي چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ په ستراتیژیک امنیتي تړون کې راغلي دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکارې منزه شهید یو راپور ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په احتمال اندېښمنه دی. ارګ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې هیله لري ایران او امریکا د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخنیوی وکړي او اختلافونه د خبرو له لارې حل کړي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون په اساس په هیڅ حالت کې د هیڅ یو بهرني هیواد پر ضد د افغانستان خاوره نشي کارېدلی. همداراز مایک پامپیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا امریکا ته د زغم او تحمل څخه د کار اخیستلو ویلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر هم د سلیمانی په وژلو سخت اندېښنه ښودلې. د ایران ستر مشر علي خامنه‌ای وی خبرداری ورکړی دی چې له هغو جنایتکارانو به چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس واکونو ځواکمنه قومندان قاسم سلیمانی یې وژلی دی سخت غش واخلي. خامنه‌ای وویل د امریکا دغه برید به د متحده ایالاتو په وړاندې د ایراني ولس د مقاومت اراده دوه برابره کړي. هغه په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی او پر ځای د قدس ځواکونو مرستیال قومندان اسماعیل خانی د دې ځواک نوی قومندان نومولی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د سلیمانی قتل به د متحده ایالاتونو پر وړاندې د تهران مقاومت لا پیاوړی کړي. سلیمانی تیره یوه لسیزه کې ډیر مشهور ځکه شو چې تهران د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ وکړ او د سوریې او عراق د رژیمونو د ملاتړ لپاره یې ملیشه ځواکونو د دغو رژیمونو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه کې ګډون وکړ. د ایران ایرنا خبری آژانس د دې هیواد د دفاع وزیر امیر حاتمی له قوله خبر ورکړی دی چې تهران به د سلیمانی د وژلو په مقابل کې ماتونکی غچ واخلي. د عراق د صدارت سرپرست عادل عبدالمهدی ظاهرن د سلیمانی او مهندس وژلو ته په اشاره دواړه شهیدان یاد کړي دي او هغوی د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې بریا کې ستر سمبولونه بللی دي. هغه وضعیت خطرناک بللی او ویلی دی چې ورسره به په عراق سیمه او نړۍ کې د جګړې اورته لمن ووهل شي. د راپورونو له مخې په بغداد کې د امریکا سفارت پر سلیمانی له هوایی برید وروسته امریکایي چارواکو ته خبر ورکړل شوی دی چې په سمدستي توګه له عراق ووځي. پنټاګون وویل دغې حملې ته د جمعې په سهار ترامپ اجازه ورکړې وه. پنټاګون په یوه خبره کړې بیانیه کې ویلي دي چې د ولسمشر د امر پر اساس د امریکا پوځ په بهر کې د امریکا د پرسنل د ساتنې لپاره پریکنده دفاعي اقدام وکړ چې په نتیجه کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک چې امریکا هغه یوه بهرنۍ ترهګر ډله نومولې ووژل شو. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې د دغې حملې هدف دا و چې د ایران د پلان شوو راتلونکو حملو مخه ونیول شي. همداشان ویل شوی چې سلیمانی په تیرو څو میاشتو کې په عراق کې ډیره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو باندې حملې تنظیم کړې وې. د اسرائیل پوځ د سلیمانی د وژل کېدو په اړه د تهران له ګواښونو وروسته جنگ ته تیار حالت کې دی. دمشق د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا حمله بیرحمانه، خاینانه، جنایتکارانه او یرغل بللې. مسکو خبرداری ورکړی چې دغه وژنه به کړکیچ لا زیات کړي. په امریکا کې د ننه جمهوریت غوښتونکو د ټرمپ دغه پریکړه ستایلې ده، خو ډیرو ډیموکراتانو پرې انتقاد کړی دی او ویلي دي چې له دې سره به د امریکا پرسونل له خطر سره مخامخ شي.
We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. I have deep respect.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي موږ دا ګام ځکه واخیستو چې د جګړې پایل ودرو. موږ دا ګام له دې لپاره نه دی اخیستی چې جګړه پایل کړو. د امریکا د استازو د جرګې مشر ډیموکراتي نانسي پلوسی دا یو خطرناک پرمختګ بللی.
درنو قدرمنو اوریدونکو، بیا هم په همدې مسله پاتې کیږو. د امریکا په هوایي برید کې د ایران د قدس د ځواک قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو وروسته اوس په نړۍ کې کومې اندېښنې دي؟ ملګري ملتونه هم اندېښنه څرګندوي چې کېدی شي له دې سره په سیمه کې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شي او منځني ختیځ د بل تاوتریخوالي مجال نه لري. امریکا بیا هم ګواښونه کړي دي او ایران د غچ اخیستلو غږ پورته کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوشیروان قلندر د ډیوی لڅیړونکو جهانگیر خټک نه په دې مرکه کې اخیستی.
امریکا او ایران ترمنځ به شکه چې تاوتریخواله ډیر زیات شوی دی او بالکل یو جنگی ماحول جوړ دی، خو ماته مکمل جنگ امکانات اوس هم سر ډیر زیات نخ کاریګر چې حادثاتی جنگ امکان خو هر وخت موجود وی، خو یو لوی جنگ فی الحال ماته نخ کاری. البته دا ضرور ده چې دا یو جګړه ده چې کومه به کېدی شي چې په دې سیمه کې مختلف شکلونو کې خوره شي. تاسو ګورئ د ایران ورسته څو کلونو کې د لبنان نه 19 تر افغانستان پورې، یعنی لبنان، شام، عراق، یمن، افغانستان او ایون پاکستان په حواله هم دا ویل کېږي چې هلته کې هم پاکستان کې هم دغه یو چاپ موجود دی او څو ځینو کې او اکثر هیوادونو کې دغه باقاعده ملیشیاز دي. نو ایران په دوه هیوادونو کې د امریکای مفاداتو ته زیان رسول شي، دا دلته کې هم یره ډیره زیاته ده. خو ماته باقاعده د ایران په خوره باندې جنگ فی الحال ماته نه ښکاري. البته دا ضرور ده چې ایران به کېدی شي چې دا ضرور کوشش وکړي چې شتولره په لاره چې کم نړۍ ته د تیلو سپلای کیږي هغه اشاره کی یا هغه کې داسې رخنې واچي چې تیل سپلای سلو شي او نړۍ کې د تیلو قیمتونه زیات شي، لکه نن هم تیلو قیمتونه کې اضافه شوې ده او هغه نور هم برابزي کدا حالات هم د کشن ته پاتې شول. نو ایران به کوشش دا وي چې هغه دا کوشش وکړي چې دلته کې چې کم خپل ملیشیاز دي هغه استعمال کړي او چې کم تیلو به تیلو لارې چې کم ده هغه هغه کنټرول کړي، دا هغه باندې صدات لارې جوړې کړي چې کم باندې امریکا باندې فشار زیات کړي.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د پاکستان سره هم رابطه کړې ده، پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره او د غشان د افغانستان ولسمشر سره هم رابطه شوې دي. که تاسو راته دا وایئ چې څه ممکنه تور دي د پاکستان یا د افغانستان څه غواړي یا امریکا د دینه څه قسم مرستې غوښتلې شي؟
سو پرې چې د جنرال باجوا او د ولسمشر اشرف غنی سره د مایک پومپیو د خبرو تعلق دی، هغه خو یقیني توګه باید تاسو وګورئ افغانستان او پاکستان په دې سیمه کې دوه دفعې هیوادونه دي چې کوم ځای کې امریکا ډیر درنه مفادات لري، ستراتیژیک مفادات لري. او افغانستان کې امریکا ظاهري خبر د فوج هم دی او امریکای رائے داده چې افغانستان کې امن لاره پاکستان په لاره تیریږي. نو پاکستان او افغانستان هر حال کې چې امریکا په دې سیمه کې فهم کوي هغه به سن اس طریقې سره هغه تر خبر هم کوي. بے شک چې د حمله ناول پاکستان یې د هیوادونو په کانفیډنس کې نو وغستل شوی، خو هغه اوس باقاعده هغه بریف کوي چې دا مونږه کړی دي، وجوهات هم خولی دي او یقیني توګه باندې دا به ویلي وي چې مونږ د پاکستان او افغانستان نه دا هیله لرو چې دوی به د ایران او د امریکای ترمنځ چې کم اوس دا جګړه روانه ده یا دا کڑکیش دی اوس کو جګړه باقاعده لا نه ده شروع شوی، خو امکان ډیر زیات دی دی کې پاکستان او افغانستان به یو سایډ هم ناخلی امید لا هغه بدا لري چې پاکستان لکه ایران سره وندريږي یا افغانستان ایران سره وندريږي ځکه چې دواړو هیوادونو کې شیا مسلک مسلمانان هم ډېر زیات آبادی ده او هغه سیاسي فشار به په دواړو هیوادونو کې په قیادت باندې وي او امریکا به د کینی توګه باندې کوشش دا وي چې کم انټای امریکن ویو ده یا امریکې خلاف چې کم جذبات دي هغه په دوو سیمو کې کم از کم سیاسي سطح باندې داسې ساته وساتلې شي چې کم د امریکې مفادو ته زیان ونه رسوي.
تاسو ډېره مننه جهانګیر خټک صاحب.
ډېره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
چې ټاکل شوی ده نن به په پاکستان کې د پوځي مشرانو د کار یا عهدې د مودې غځولو د قانوني بدلون مسودې باندې په قومي اسمبلی کې رایه اچول کیږي. د قانوني مسوده تیره ورځ اسمبلی یا قومي اسمبلی ته وړاندې شوې وه چې د پاکستان د واکمن تحریک انصاف ګوند او نورو اتحادي ډلو تر څنګ لویو مخالفو سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی و او د سیاسي ګوندونو په دې کار باندې په ټولنیزو رسنیو کې سختې نیوکې شوې وې او غبرګونونه څرګند شوي وو. پام وکړئ په دې اړه د ډیوی د خبریالي زموږ همکارې نگین شاه یو راپور.
په پاکستان کې د سیاسي پرمختګونو سارونکو په سوشل میډیا او میډیا په خبرو کې دا هم پوښتنې کړي چې ولې د یو پوځي افسر لپاره قانون بدليږي او د ادارو پر ځای شخصیتو ته اهمیت ورکړل کیږي. د جماعت اسلامي صوبائي مشر مشتاق احمد خان دیوته ویلي چې سېنات او قومي اسمبلی او ټولو پارلماني غړو لپاره دي چې سوچ وکړي چې د یو تن لپاره نه بلکې د یوې ادارې لپاره قانون جوړ کړي. سیړونکي وایي د اپوزیشن ګوندونو دا دریس چې په واز د جنرال باجوا په مشرۍ کې د کال 2013 د انتخابونو نتیجې د عمران د ګوند تحریک انصاف لپاره اغلا کړي ځکه اوس کمزوري او بې ځای ښکاري چې د واکمن ګوند سره بې د شرطه د هغه پوځي مشر ملاتړ وکړو چې د پرونه پوری پرې تورونه لګول. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو فیصلې ته د عمران خان ګوند ته د الیکټډ مقام هم ورکړو چې تر اوسه یې ورته سلیکټډ ویل. د عمران خان د حکومت د میډیا مشیر فردوس عاشقوان د ګړي فیصلې ورستو د اپوزیشن ګوندونو ته مبارکي هم ورکړي. د عمران خان حکومت فیصله کړي چې د جنرال باجوا د عہدې موده درې کاله نور وغځوي خو اکثره ولسی غبرګون د حکومت د پریکړې مخالف ښکاري او په سوشل میډیا د هغه سیاسي ګوندونو غړو په خپلو مشرانو نیوکې کړي چا چې د حکومت سره په آرمی اکټ کې د بدلون کولو مرسته اعلان کړي ده. د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وی او ای ډي وته په خبرو کې وویل
دا یو ځل بیا هم کا عمران حکومت پر راسته سي مخه ده یو نمونه کې خودل دي اصلي پاور د دې اول هم ووز به وي راتلون کې وخت کې قرار کار وشو بیا خو به شي ډیر زیات تکتر به شي دي موږ په حواله سره چې خو حکومت اداره ده دا په خپل حدود کې وشي هغه چې کوم دي فوجي د مواري دي ته په هغه کې وسیږي نه کې چې دغه دلته عین کې د ځان لپاره دا خپل سرویس دا زیاتولو د پارا اکستنشن د پارا نو موږ د دې شي په حواله سره دا نو اول نه هم دا تل او بیا هم دا تل او یو د دې ترنیم هم کله کله غندنه کو او موږ تنظیمي تور باندې هم د دې کله کله غندنه کو.
د جمعیت علما اسلامي او مشر سلیم الله الوزي وایي چې ګوند یې تل د جمهوریت ادارو ملاتړ کړی دی او نورو غیر سیاسي ادارو ته دا پیغام ورکوي چې په خپلو حدودو کې پاتې شي. ښاغلی الوزي زیاته کړي چې ګوند به د اسمبلی په فلور د دې عمل مخالفت کوي. وی او ای ډي وسره د خبرو په وخت وتلې قانون پوه فضل خان ایډوکیټ وویل چې د سپریم کورټ د فیصلې په ترڅ کې په آئین کې د عہدې د مودې د غځولو د پارلمان نه قانون سازي په کار و خو حکومت هغه اکثریت نه لري چې دغه قانون منزور کړي. خاغلی فضل خان وایي حکومت درغلې کوي ځکه چې په آئین کې د بدلون په ځای په آرمی اکټ کې بدلون راولي چې هم د قانون او آئین خلاف ورزیاو او هم د عدالت د فیصلې سپکاوي دی. دا به کتل شي چې آیا عدالت او نور قانون پوهان هم دا غني چې د حکومت اوسنی تګلارې د عدالت توهین دي او کنا. تر اوسه د پارلماني غړو لخوا په میډیا کې په آرمی اکټ کې د بدلون په اړه رپورټ شوی خبرونه وای د مزکنی هوایی او سمندري پوزونو مشران او د ګډو ځواکونو مشرانو د ریټایر کېدو موده به سلور شپېته کاله وي. کچري د دوی د کار موده غزول کیږي. د دغه اکټ لاندې د وزیر اعظم په فرمان به درې کاله نور د نوکرۍ اجازه ورکول کیږي او دا امر به بیا په کوم عدالت کې چیلنج کېدای هم نشي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
سمرازو یو بل راپور ته چې د ترکیې پارلمان لیبیا ته د سرتیرو لیږلو منظوري ورکړې ده. د ترکیې پارلمان داسې یو قانون منظور کړی چې له مخې یې په ترابلس کې په نړیواله توګه پیژندل شوی حکومت د ملاتړ لپاره سرتیری واستوي. په مکړې په دې اړه زموږ د همکار نصر الله یو راپور ده.
د ترکی پارلمان یو قانون منظور کړی چې لمخې به یې په ترابلس کې په نړیوال توګه پیژندل شوی حکومت ملاتړ لپاره عسکر لیږل کیږي. د ترکی د پارلمان غړو د زیارت پنځشنبې په ورځ د قانون د یو سلسلو راتیا په مقابله کې د 315 رایو سره منظور کړو. د اپوزیشن ډیر ګوندونو د دغه قانون یا بل پر ضد رای ورکړه. د لیبیا حکومت د وزیر اعظم فیاض سراج په مشرۍ کې د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوان نه د ملاتړ غوښتنه کړې وه، ځکه چې هیواد ختیځ ته د جنرال خلیفه حفتر د ځواکونو د عملیاتو مخه ونیسي چې د روس، مصر، متحده عرب اماراتو او د اردن لخوا ملاتړ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اردوان ته لیبیا ته د عسکرو نه لیږلو مشوره ورکړې ده. د ترکی پارلمان د زیارت په ورځ په لوی اکثریت سره د دغه قانون منظوري ورکړه چې حکومت ته اجازه ورکوي چې د لیبیا نړیوال پیژندل شوی حکومت ملاتړ لپاره عسکر ولیږي. مصطفی سینټوپ چې د ترکی د پارلمان سپیکر دی د نتیجو اعلان وکړو. صدارتی بل یا قانون کې ټول کارول شوی رای 509 دی. د قانون په حق کې 315 او په مخالفت کې یو سلسله رات یا رای کارول شوی دی. دا اقدام وروسته له هغې شوی چې د لیبیا وزیر اعظم فیاض سراج په مشرۍ کې د دغه هیواد حکومت د انقرې نه د ملاتړ غوښتنه وکړه چې د جنرال خلیفه حفتر ځواکونو چې د ختیځ لیبیا کنټرول لري د برید مخه ونیسي. اردوان او سراج په دې وروستیو کې یو تړون لاسلیک کړ چې انقره ته اجازه ورکوي چې د 2014 کال راهیسې جګړه ځپلي هیواد ته فوځي مرسته واستوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ویلي، موږ د ترابلس حکومت ته هر ډول ملاتړ ورکړی او ملاتړ به ورکوو چې عربی هیوادونو او اروپایانو لخوا د ملاتړ شوی جنرال چې د حکومت تخته نسکورول غواړي په وړاندې جنګیږي. انقره دلیل لري چې د لیبیا حکومت ته ګواښونه په سیمه کې د ترکی امنیت او سولې ته زیان رسوي. اردوان په شام کې د فوځي یرغل لپاره دغه دلیل کارولی و. د امریکا او د ترکی ولسمشرانو تیره میاشت واشنگتن ته د اردوان د سفر پر مهال په لیبیا خبرې کړې وې. سپینه ماڼۍ د زیارت په ورځ ویلي وو چې د امریکا ولسمشر ټرمپ ته د ترکی د پارلمان د رای ورکولو وروسته په سیمه ییزو مسلو د خبرو لپاره اردوان ته ټلیفون وکړو او هغې ته یې وویل چې بهرنۍ لاسوهنه وضعیت پیچلوي. د جنرال هفتر فوج چې د ځان د لیبیا ملي فوج ګرځوي د انقره او د ترابلس ترمنځ شوي تړونونه یې غندلي دي. عرب لیګ هیوادونو د وضعیت ارزولو لپاره د نهې په ورځ په قاهره کې بیړنۍ ناسته غوښتلې ده. د هفتر فوج د ترکیې سیمه ییز سیالان مصر، سعودي عرب، متحده عرب امارات، همدارنګه فرانس او روسیا ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې د سراج حکومت د لویدیز ځینې برخې کنټرولوي او له ترکیې، قطر او اټلی نه مرستې ترلاسه کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
پورته رسیدو چې هغه د بلوچستان په چمن کې پښتون جرګې احتجاج کړی چې دوی هلته په سیمه کې ډېرې ستونزې لري، حتی د ورځې له خوا نه هلته شوګې کېږي، غلا کېږي، خو حکومتي ادارې نه یوازې دا چې له دوی سره مرسته نه کوي، بلکې په همدې تړاو دوی نور هم ځورول کېږي. نعمت الله سرحدي په دې اړه یو بشپړ راپور درکوي.
په چمن سرحدي ښار کې مقامي قبایلو د یو سازمان پښتون قبایلي جرګې د چوکاټ لاندې دغه احتجاج وکړ چې غوښتنه کول په چمن سرحدي ښار کې د روانه بدامنی ختم کړل شي، پر پل د مقامي تاجرانو ته د کاروباري دندو کې اسانتیاوې ورکول شي، او د کوټ چمن په لوی لارې جوړ د چارواکو چکپوسټونه ختم کړل شي. دغه قبایلو د ښار پر شهیدانو څلور لارې باندې احتجاجي غونډه وکړه چې ورته د پښتون قبایلي جرګې ځای مشرانو خپلې ویناوې وکړي چې دوی د روان حکومت څخه سخت ګیلمن وو چې یو طرف ته ودی ته د ژوند اسانتیاوې برابرې نه دي، او په دولت کې د ګرانۍ کچه ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو روانه ده، او عادي خلک د بیروزګارۍ سره مخامخ دي، خو بلې خوا ته حکومت د دوی پر پوله پر کاروباري دندو باندې بندیز لګوي. په دغه مهال د پښتون قبایلي جرګې مشر سردار خیر محمد اسکزي وډیو ته څه دارنګ وویل.
منشیات په دې بازار کې منشیات خرچېږي، اډې چې دی بیا دې کتیا اډې سرکار باک نه بکی، خلک ځوانان الکوانه به کورو په منشیات وخته کو، دا ظلم دی موږ دې خلاف چې غله را وتلې دي په دې بازارو کې، غله ګرځي خبره باندې عام خاص غله د غلو مل خلاف دې که سرکار کولای شي ودی کینې کولای زه بخپل دې پاکوم، د ما سره دونی پوجتا چې زه بخپل دې پاو دا من د امان په واجب باندې په چمن کې یو شی نهسته، ګرنوري وشتل کیږي په مجتانو کې نه جده چا پیو د خلک پر کورو ول کیږي د دې ګرد مل خلاف.
د سیمې د مدني ټولنې فعالینو هم په دغه احتجاج کې برخه درلوده چې د مدني ټولنې فعال غړو وډیوته هم وویل چې حکومت اسانتیاوې ورکولو په چپه د سیمې د عادي خلکو مخ ته مشکلات ورځ په ورځ زیاتوي، چې په سیمه کې یوازې د منشاتو کاروبار وده اخیستې ده، او ځوانان په دانسته تور باندې په نشه اخته کولو هڅې روانې دي.
د ښار د ولس د غریبو خلکو لپاره دلته ډیر بدامنی ده، غلې لکړی دي، دلته د نادرا کې سخت خلک په تکلیف دي، پریشان دي، شناخته کارتونه بلاک دي. پر دې موږ د سرکار صدا اپیل دی چې زموږ په کارو دي کار نه لري،
دلته زموږ زنان زموږ کنيان دی علاج وو د پاره دي کوچل پاکستانی شریعت ته غلري په یو باندې او په بل باندې درولې چکینګ تلاشیان کوي، دلته چې دي ته منشیاتو بلته منشیات دلته چې دي دلته د منشیاتو په درزنو نه اډی دي، دلته تقریبا درې څلور درزنه زیات اډی دي د منشیاتو، دلته موږ د تنظیمیت دلته موږ ایم پی ایم نه صافه په ډیر خواست وای په ډیر دغه وای پوری تو دي اډی مسمارسي او منشیات پروشان دي گرفتار.
خود ځل کې لاودلا چمن مرستيال کمشنر عبدالبشیر بړی چې څخه د پښتون قبایلی جرګې او د مدني ټولنې د پالونو دغه غشتونو پاک لو پښتل، نو هغه وویل چې دغه اکثر غشتونې د پاکي دارو سره تعلق لري، د دا هڅې د اصلاح کول د پاره به د لوړتوبه چارواکو سره د پخپل وویني، او کومې مسلې چې دلته مقامي دي د هغه کول د پاره دوی اقدامات اخیستل پیل کړي دي. د سیمې مقامي تاجران او قبایل او د مدني ټولنې پالین اکثر دغه رنګ احتجاجونه کوي چې غټه غشتنه په سیمه کې امنیت راو او کارباری دندو کې اسانتیاوې ورکول شامل وي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو ټی وی، چمن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
نو خدمت اوریدونکو لملتیا مو یو نړۍ مننه. دا د ټیوی سارنی خبرونه وا په همدې ځای پرته د څو شیبو کې پای ته رسیدي، او په همدې څخه په بیا د ماشاله د خبرولې پیلېږي. د خبرونه کوربه زه مجاهد جواد، پروډوسر نوشیروان قلندر، د اجازه غواړو تاسو په لاس پرو روغ جوړه خوشاله اوسئ.